دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه مهم خبرونه اوري د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی دا به ډیره ګرانه چې متحده ایالات د افغانستان خپل ځواکونه د می میاشتې لومړۍ نیټه ټاکلې مهلت نه مخکې وباسي خو وی د ټولو عسکرو وتل به دومره وخت هم ونه نیسي جمهور رئیس بایدن د ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې چې نن د چهارشنبه د کپو ولسم خبره شوې ده ویل دي چې هغه د ځواکونو د کمیدو په اړه د متحدینو سره په مشورو بوخت او د می لومړۍ نیټه پورې د عسکر وتل به کېدلی شي وشي خو یو څه ګران ښکاري د هغه نه پوښتنه وشوه چې که د عسکرو پاتې کېدلو موده وغځیږي جمهور رئیس بایدن وویل عسکر به یې په افغانستان کې زیات ونه ځنډیږي بایدن د ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په دې مرکه کې دام ویلی دی چې د طالبانو سره شوې موافقه چې پخوانی جمهور رئیس ټرمپ کړې وه ډیره کامله مذاکره شوې موافقه نه وه نو ځکه حکومت یې د متحدینو سره په مشورو بوخت او په نهایي تصمیم لا هم غور روان دی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د افغانستان د حکومت د یو پلاوي سره د مسکو د سولې کانفرنس کې د ګډون په مقصد روسیې ته روان شوی په دې پلاوی کې په خوانې جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانکزی او د مذاکراتي ټیم یو شمیر نور غړي هم شامل دي د مصالحې عالی شورا نن چهارشنبه یعنی د کپ په 28مه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د مسکو غونډه په دوحه کې د سولې د خبرو اترو څخه د ملاتړ او په ترکیه کې جوړیدونکو غونډې ته د تیاری دو په هدف جوړیږي د مسکو کانفرنس سبا پنځشنبه د مارچ 14مه د روسیې په قربتوب جوړیږي امریکایي ځواکونه ویلي په تیرو 48 ساعتونو کې د قندار په جړۍ او سپین بولدک ولسوالیو کې په وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګت نن چهارشنبه د کپ په 28مه په ټویټر باندې لیکلي دي چې هوایي بریدونه یې د افغان ځواکونو په دفاع کې په وسلوالو طالبانو کړي دي طالبان ویلي امریکایي ځواکونه د قندار په پنجوي خاکریز او ارغستان ولسوالیو کې د دوی پر هغو جنگیالو هوایي بریدونه کړي دي چې په سفر روانو یا په خپل مرکزونو کې اوسېدل طالبان ویلي په دغه هوایي بریدونه کې د دوی یو شمېر جنگیالي زخمي او وشل شوی هم دي او د قندار د پولیسو وایان جمال بارکزی امریکا غږ ته ویل چې نن سار وختي 3 بجې د ډنډ ولسوالۍ په یارو قلا سیمه کې وسلوالو طالبانو په امنیتي مرکزونو ډلې زبریدونه پیل کړل چې د ګډو افغان ځواکونو له لورې برید په شاته تمول شوه او ډیر شمیر کې طالبان وژل شوی دي د ناتو مشر یانس ټولټنبرګ وایي د کورونا وایرس له کبله د پیدا شوو اقتصادي فشارونو سره سره بیا هم دغه تړون په 2000 میلادي کال کې خپل دفاعي بودیجه زیاته کړی ده ستولټنبرګ مطبوعاتو سره د ناتو کلنی راپور شریک کړی دی او وی ویلي په تیرو شپږو کلونو کې په پرله پسې ډول خپل دفاعي بودیجه لوړه کړې ده هغه ویل ناتو تمه لري چې دا بهیر سږ کال هم روان وساتي ځکه چې امنیتي ستونزې حل شوې نه دي د ناتو د کلنی راپور په اساس تیر کال د دغه سازمان دفاعي بودیجه څه باندې $1 تریلیون ته رسیده چې یو اویا سلنه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه مهم خبرونه اوري د جمهور جو بایدن د حکومت جګپوړي چارواکي د جاپان نو جنوبي کوریا ته رسیدلي د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوئیټ آستن نن چهارشنبه جنوبي کوریا ته لاړل او تر تلو مخکې چین ته خبرداري ورکړه چې د بایدن حکومت به په سیمه کې د چین د زور زیاتی او تیري په وړاندې ځواب ورکړي دغه چارواکو په توکیو کې د جاپاني مقاماتو سره د آرام سمندر د همکارۍ د زیاتی دښمنۍ کړې دي د دفاع وزیر لوئیټ آستن په جنوبي کوریا کې به ویل چې د امریکا او جنوبي کوریا اتحاد چې د شمالي کوریا او چین له خوا درامنځته شوو تهدیدونو مخه ونیسي ایساره ده او چین نن چهارشنبه د امریکا له خوا په څلور رشته نورو چینایي او د هانګ کانګ په چارواکو تازه بندیزونه لګول وغندل امریکاوي بیجینګ په هانګ کانګ کې ظلم شروع کړی دی په هالند کې رای ورکوونکو نن چهارشنبه په زرګونو انتخاباتي حوزو ته ورغلل او د ملي انتخاباتو په وروستۍ ورځ یې هم رای وکارولې دا ټاکنې د کورونا وایرس لامل یو څه ستونزمنې شوې دي د اوسنی سرپرست صدر اعظم مارک رودا د ازادۍ او ولسواکۍ لپاره محافظه کار خلق ګوند د تیر کال په نظر سنجونو کې مخکې ښکارېدو، خو په دې وروستیو اونیو کې رایې کمې شوې دي. صدر اعظم درودا چې په خپله په یو منځني ښوونځي کې د رایو یو مرکز ته په بایسکل روانو، ویویل دا ټاکنې ډېرې په زړه پورې دي. رای ګیری نن شپه په 9 بجو بندیږي، خو که د هغه ګوند پکې مخکې شي، رودا به لومړنی مخکښ کاندیدي چې راتلونکي ائتلافي حکومت باید تشکیل کړي. د هالند په دې انتخاباتو کې 8 ګوندونو ګډون کړی دی. او په روسیه کې د سیاسي اپوزیسیون د غړو مدافع وکیلانو نن چهارشنبه د سیاسي مخالفینو وضعیت داسې تشریح کړی دی چې وایي د مخالفت د ختمولو دپاره د نظارت او توقیف له علتونو ښکاري چې دوی د رواني فشار لاندې ساتل کیږي. مثلا د اپوزیسیون ډېر شمېر غړي په دې تورن شوي دي چې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي مقررات یې نه دي مراد کړي، او یا تر دې مخکې چې په کورني نظارت بندي شي، د خلکو یې غوښتنه کړې ده چې د سیاسي اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د توقیع پر ضد مظاهرو ته راووځي. د ناوالني بندي کېدل د دې سبب شو چې په لسګونو زره خلک په ټوله روسیه کې سړکونو ته راووځي، خو حکومت څه ناڅه 11,000 مظاهره کوونکي هم توقیف کړل. روسی مقامات او د امریکا او اروپای اتحادی غوښتنې هم رد کړې دي چې ویل ناوالني خوشی کی او د غدر پلویانو زپلونی ول پات کی.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د امریکایي وزارت سرپرست وایت مجروح وی برتانیې کې تولید شوی د استرازنکا په نوم د کرونا واکسین مسؤول واکسین دی او هم دا اوس په افغانستان کې ورنه کار اخیستل کیږي. د امریکایي وزارت وی افغانستان 8.5 میلیونه دوزو واکسین ته اړتیا لري چې تر اوسه یې نږدې 1 میلیون دوزه ترلاسه کړې. په دې اړه نور معلومات د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرم شینواری پر رپورت کې اوري.
دا امریکایي وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د برتانیا د اکسفورد پانتون کې تولید شوی د استرازینکا په نوم د کرونا واکسین د مسؤلیت په اړه اندېښنې بې ځایه بولي، او وایي چې د واکسین ابتکار نړیوالې ټولنې د دغه واکسین د مسؤلیت په اړه ډاډ ورکړی او په خپله دې هم همدا واکسین کارولی دی.
استرازینکا واکسین یو د هغه واکسینونو دی چې په نړۍ کې اکثریت هیوادونه د بډای او فقیر هیوادو دغه واکسین استفاده کوي. په اروپا کې یو یا دوه هیواد د پاره خپل اندېښنه درلود. پرون ما د گاوی یا د واکسین د نړیواله اتحادیه سره ملاقات درلود. د دوی اخرنی ریپورتونه شي چې استرازینکا مسؤول ده. زه د روغتیا وزارت د مسؤل په حیث یو دغه کسان یو چې دا واکسین می اخیسته ده او په نیک هیله کوم اراز علائم نه درلود.
تیر اونې 1,000 روپۍ هیوادو د دې سره سره چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د استر ازینکا واکسین د کارولو د خوندیتوب په باب دا څرګند کړ چې دغه واکسین کارولي ځنډولي، او ویلي دي چې واکسین د تطبیق په اکله د اروپایي ټولنې پایلو ته انتظار وباسي. خو نور اروپایي هیوادو د دغه واکسین کارولو ته دوام ورکړی دی. د استر ازینکا واکسین په امریکا کې د کورونا وایرس د تولید شوي واکسین پرتله په افغانستان کې ساتل امکانات ډېر لري. دا واکسین د پولیس زد واکسین د ساتلو پښتو یخچالونو یا کول چین سیستم کې ساتل کیږي. شي په امریکا کې تولید شوی واکسین په ډیره لوړه درجه یخنۍ کې ساتل کیږي. د امریکایي وزارت د معلوماتو مخې افغانستان 8.5 میلیون دوزو د کورونا واکسین ته اړتیا لري چې اوس مهال دغه هیواد نږدې 1 میلیون دوزو واکسین ترلاسه کړی دی. ډاکټر مجروح وایي چې د گاوی یا د واکسین د ابتکار نړیوال ټولنې ورسره په ویډیا ډول 8.5 میلیون دوزو واکسین د برابرولو ژمنه کړې چې سبا د 3,500 دوزو وړاندې افغانستان ته فارلي.
15,000 ډوز موږ د انډیانا لاس راوړې، 3,000,000 ډوز موږ ته چین وعده کړی، هغه تر اوسه نه دی راوړی، هغه ان شاء الله راوړو. او پس دې نشه د نړیواله روغتیاي سازمان ته یې واخلي، هغه دغه تطبیق هم شروع کوو. خدایي ترڅنګ موږ مجموعاً د 3.5 میلیون ډوزو لپاره حدوداً 350 تر 360 میلیون ډالر پیسې ته اړتیا درلود. تقریبا 290 میلیون ډالر تر اوسه تعهد شوی دی، او موږ دا یو هغه محدود هیوادونه یو چې یوازې 1 میلیون ډالر نور پیسې ته اړتیا لرو، چې هغه تفاهم شوی ان شاء الله مرسته کیږي. د پیسو د نظر نه سنځ نشته. موږ د تدارکات ملي د طریقو اوس د دې پیسې چې د هند خپل حڅه وکړي لا نور 14 تر 20 میلیون ډوز واکسین رانیسو، او د افغانستان شپېتافیسه هغه واکسین ته برابر کسان واکسین
په ورته وخت کې د امر وخت وزارت وی چې په دوه اونۍ کې به د کورونا وایرس د نوې بڼې د لابراتواري مینو امکان په کابل او بیا وروسته په ولایتونو کې برابر شي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس د نوې بڼې چې لومړی په برتانیا کې تشخیص شو نمونه نه ده موندل شوې، خو دغه هیواد په ګوند پاکستان کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې نمونه ثبت شوې دي. په افغانستان کې کسان د کورونا وایرس مثبت پیښې کمی شوې، خو د امر وخت وزارت د ننګرهار په ولایت کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلی ده. د امر وخت وزارت د چهارشنبې د ورځې رسمي شمېرنې ښیي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې په دولس ولایتونو کې د کورونا وایرس ویش مثبتې پیښې ثبت شوي چې څلور یې د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې نږدې دیارلس میاشتې وړاندې د کورونا وایرس وبا خپره شوې چې د امر وخت وزارت د معلوماتو له مخې له امله یې شپږ پنځوس زره څلور څلوېښت تنه پر کورونا ناروغۍ اخته شوي، دوه زره څلور سوه دوه شپېته تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او نهه څلوېښت زره پنځه سوه شپږ دېرش تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جرمني، فرانسې او ایتالیا په اروپا کې هغه درې وروستي هیوادونه دي چې د کورونا ضد واکسین استرازینکا د احتمالي جانبي عوارضو د راپورونو د خبرېدو وروسته د دې واکسین تطبیق وځندل، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه درمل خوندي دي. د امریکا غا خبريال هنري ریچول په دې اړه لندن رپورټ را لګل.
فرانسې، جرمني او ایتالیا د دوشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې له هغو هیوادونو سره یو ځای شول چې د کورونا ضد استرازینکا واکسین تطبیق ځندول دي. د جرمني د روغتیا وزیر وایي
دی انشایډنګ
د نن ورځې پریکړه یو بشپړ احتیاطي اقدام دی.
دا اقدام ورسته له هغه وسو چې ناروې د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو کس د دې واکسین د تطبیق سمدستي ورسته د مغزي سکتې له وجې مړ شو او درې تنه نور د وینې د غوټه کېدو له امله په روغتون کې بستر شوي دي. د ناروې د درملو د تنظیم د ادارې مشر وایي
مونږ تر اوسه نشو ویلی چې آیا دا قضیه په واکسین پورې تړلې وي که نه، خو د قضیو د جدیوالي له امله موږ دا مسله په کلکه څیړو.
له اروپا څخه د باندې د کانګو او اندونزیا په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم د استرازینیکا واکسین تطبیق پیل کړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي استرازینیکا د وینې د غوټه کېدو سبب کیږي او له دوه هیوادونو یې غوښتي دي چې د دې واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. ډاکټر سومیا سومناتن د روغتیا د نړیوال سازمان ساينس پوه دی. هغه
وايي اف د 330 میلیون
د واکسین د 310 میلیون دوز څخه چې لګل شوی موږ د هیڅ د تایید شوی مړینې راپور نه ترلاسه کړی چې د کووېډ واکسین له عمل مړ شوی دی. د واکسین لګول وروسته په خلکو کې مړی نشته، خو خلک هر ورځ د ناروغۍ له عمل هم مري.
استرازینیکا شرکت وايي په اروپا کې د 10 میلیون خلکو څخه چې دغه واکسین یې اخیستی په تلويش تو تنو کې د وینې غوټه کېدو سبب شوی. ساینس پوهان ویره لري چې د واکسین په تطبیق کې ځنګ به په واکسین د خلکو باور زیانمن کړي. پاول هینتر وایي
دا
مسله باید جدي وپلټل شي. زه فکر کوم لوی اندېښنه دا ده چې موږ پوهیږو که څه هم په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې دا ناروغي اوس هم ډېره عامه ده، خو په نهایت کې به د واکسین ځنډ د ډېرو سختو قضیو او ډېرو مرګونو لامل شي.
د استرازینیکا د واکسین تطبیق په دې وروستیو کې په برازیل کې په رسمي ډول منظور سو، خو امریکا لا تر اوسه د دې واکسین تطبیق نه دی منظور کړی. شافیه سردار، امریکا جا آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د افغانستان یو لوړ پوړ پلاوی چې نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ، پکې یوازې یو خزه برخه لري او د مسلې د خوځو د حقونو د فعالینو جدي خبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي تمه لري چې د ترکیې په راتلونکي غونډه کې افغان مېرمنو ته د پام وړ ونډه ورکړل شي او دغه راز د افغانستان ولسي جرګې ټینګار کړی چې حکومت باید په ملي مسایلو کې د خوځو او قومونو متوازنه ونډه په پام کې ونیسي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د پلاوی په اوګد لیست کې یوازې د حبیبه سرابی نوم لیدل کیږي چې د افغان خزو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د مسلې د خزو د حقونو د فعالینو جدي خبرګونونه پارولي او په ټولنیزو رسنیو کې د سړیانو سولې نغواړو په نوم کمپاین پیل کړای دی. د غراز د افغانستان د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وکیلانو د مسکو په کانفرنس کې د خزو لپاره غورځولو باندې انتقادونه وکړل. دا دغه جرګې غړي شین کوي زهین کړو خیل په دې اړه امریکا غته وویل
اعتراض پام دې باندې چې ډاکټر صاحب ولې د سول د وزارت وزیر هم درنګ مين دوه نفر اولاد یا په اسلامي تم درې تنه سهم ورکړي چې هغه په دې نشاس کې ګډون وکړي ولې افغان مرمن صرف یو تن په دې پلاوي کې دا چې ولاړ سي نو زموږ غوښتنه د کوربا نه چې ماسکاو د هم دره پراتلون کې به ترکیه وي غوښتنه هم ده چې افغان خزه نور نه غواړي چې بل څوک وینه ماندې کیږي چې یا دوی لپاره تصمیم ونیسي موږ غواړو چې خپل راتلونکی په خپل وټاکو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې په ملي مسایلو کې د خزو او قومونو متوازنه حضور په پام کې ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې د سولې خبرې د سلور خزو په ګډون پیل شوې خو اوس د مسکو په غونډه کې د غشمیره یوې خزه ترچېچې شوې ده. اغلی اکبر دا د نمنلو وړ مسله بللی او ټینګار کړی چې پراتلونکو معتبرو مسایلو کې باید د خزو ونده لکتر لګه دیش سلنه ته پورته شي. د افغان میرمنو د حقونو فعال همیرا قادری هم په خپل ټوئیټر کې د اعتراض په توګه ویلي چې تل یوازې طالبان په جنسیتي تبعیض باندې تورن شوی او له دې عمل اله طالبانو څخه بخنه غوښتي. د افغانستان د خزو شبکې او د سولې لپاره د خزو ائتلاف هم په یو بیان کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې د خزو د ګډون په تړاو یو لوري هم خپل مسولیت په سمتوګه نه دی ادا کړی. په بیان کې راغلی چې د مسکو په غونډه کې د یوې خزو ګډون د خزو حقونو ته د افغان سیاستوالو او نړیوالو متحدینو نجمنتیا او غولونکو سیاستونو ښکارندوی کوي. د سولې لپاره د خزو د ائتلاف غړي روشن سیړن او د خزینه خبريالانو د ملاتړ فدراسیون مشر فريد نیکزاد امریکا غته وویل
پس غیر د وایي چې کده خزو مانادار حضور د مصالحې په پروسه کې په ناس کې په مذاکراتو کې ته یو شاروان په صفات چې په اساسي قانون او نورو بین المللي قوانینو کې نو په دې ارتباط باندې هغه پروسه به ناکامیابی او نه سوله راوستای شي.
متاسفانه د سیاسيون د افغانستان خپل سیره وکړه چې بیا هم د خپل امغه تعهد یا امغه ظاهري جمن چې کوم دوی لري وفادار نه دي متحد نه دي جمن نه دي نو دوی بیا هم په شپارس کسیز کې یوازې یو مېرمن چیرته کولای شي چې یا د خزو هغه مسائل الته طرح کړي بیا هم هغه ته هغه نه دفاع وکړي.
د ملي مصالحه عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د مسکو د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شو. ټاکل شوی دا کانفرنس د افغانستان، طالبانو، امریکا او پاکستان د استادو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې جوړ شي چې موخه د افغان سولې پروسې ګړندې کول بلل شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کندهار امنیتي مقاماتوي چې په ډنولس والی کې د یو بریټ پر محل یو ولس وسلوال طالبان وژل شوی چې جسدونه لا هم په سیمه کې پاتې دي. بل خو ته امریکایي ځواکونه وایي چې په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې د کندهار په دوه ولس والیو کې د افغان ځواکونو په دفاع کې په وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي دي.
امنیتی مقامات وایي چې د کندهار ښار په جنوبی څنډه کې د ډنډو لسوالی په یارو کلاسمکې نن سهار وختي درې بجې وسلوالو طالبانو پر امنیتی مرکزونو ډلیز بریدونه پیل کړي و چې د ګډو افغان ځواکونو له لوري بریدونه پر شاتم بول سي ودی. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو ویاند د ګروال یحیا علوی په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل
دفاعي او امنیتی ځواکونو د هوایي خوبو په ملاتړ د پوزي عملیاتو په دوام سره کندهار ولایت د نول سولي یارو کلا سیمه کې طالبان په نخښه کړ چې په پایله کې یو طالبان وژل شو. د دشمن یو اندازې وسلې او مهمات افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د نول سولي د کندهار له نسبتا امن ول سولي څخه د چی په گاوند کې د پنځوي ول سولي له نه امن کېدو سره په یاد ول سولي کې هم امنیتي حالت اندیشنې وړ بلل کیږي. د غراز دند د کندهار شهر په جنوبی سندکی د شهر په گاون کې پرته ولسوالی دی چې د کندهار د هوایي ډګر د امنیت لپاره هم اهمیت مهم دی. په ورته وخت کې امریکایي ځواکونه وایي چې په تیرو اته سلویر ساتونو کې د کندهار په جړی او سپین بولدک ولسوالیو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې یاد هوایي بریدونه د افغان ځواکونو په دفاع کې پر وسلوالو طالبانو کړي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو ویلي چې امریکایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي خاکریز او ارغسان ولسوالیو کې د دوی پر جنگیالیو هوایي بریدونه کړي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه هوایي بریدونه کې د دوی یو شمېر جنگیالي مړه او ټپیان شوي دي. طالبانو دغه هوایي بریدونه غندلي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی له تړون څخه سرغړونه بللې. دغه راز زیاته کړې ده چې کچېری بیا ورته بریدونه وسی نو دوی به هم د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې ورته ګام پورته کړي. خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویاند سونی لګیت بیا ویلي چې نړیوالو ځواکونو یاد هوایي بریدونه د دوی تړون مطابق د افغان سرتیرو په دفاع کې کړي. په ورته وخت کې د کندهار او زابل ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی لومړی کندهار او بیا زابل ولایت ته تللی. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام د کندهار شهر په واټونو کې د پلي تک پر محل شاریانو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت د کندهار د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
رپورټونه ته دا مورکا ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعینو په میانمار برما کې د احتجاجي غونډو په دوران کې د پوځیانو او پولیسو په بدري خدازو کې د مظاهره چانو د مرګونو د زیاتېدو په باب ژوره اندېښنه ښودلې ده. پاجنیو کې د امریکا غا خبريالې لزاشلاین رپورټ را لګلې چې خلاصې لسید سلیمان شانه اوري.
د بشري حقوقو مامورانو په میانمار یا برما کې د مظاهره چانو د مرګ جوړلې د کچې د لوړېدو په باب خپل ځواب اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړي چې د برما امنیتي ځواکونو د پوځي ډلې پر ضد د راپورته شو احتجاجونو د ځپلو په غرض ځوابي اقدامات ګړندي کړي دي. د تلافات او مرجوبله په حساب په ځانګړې توګه 13 اونۍ تر ټولو خنړۍ اونۍ وا. یوازې د دوشنبه په ورځ یو لس کسان د برما د پوز د اسکرو په دزو کې وژل شو. په یو هفته کې 50 احتجاج کوونکي وژل شوي. اسکر د سولېزو مظاهره چانو د ځپلو لپاره له ژوندۍ مهماتو نه استفاده کوي. ساکال په فروری کې د پوځیانو لخوا د مرمن انسان سوچي په مشرۍ د حیوانات د منتخب دیموکراتیک حکومت درانوسکرول نورسته لکتر لگا یو سل نه حسولې کسان وژل شوې دي. ملګر ملتونو وايي ممکن چې اصل شمیر له دې نه هم زیات دي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مطبوعاتي وایاندې مرمن روبینا شمدسانی په جنیو کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبريالانو ته وویل د بشري حقوقو مامورانو ته له برمانه د امنیتي ځواکونو په لاس په قصدي ډول د شکلاندې ملکیانو د نیولو په زور او جبر د غایبولو او د توقيف په دوران کې په بیرحمانه توګه د وهلو ټکولو او شکنجه کولو په اړه په مسلسله توګه ریپورتونه را رسیږي. د مرمن شمدسانی په وینا درستیو معلوماتو مخې دا وخت 2040 کسان په توقيف کې دي.
At least 37 journalists have been arrested, of whom 19 remain in arbitrary detention. At least 5 deaths in custody have occurred.
نو ورته وایي چې ژورنالستان او خبريالان هم نیول شوې دي. نو نس کسان به سبب او به قصور او نیول شو. څو هفته په موده کې 15 کسان د اسارت په دوران کې مړ شوې دي. د دوو کسانو په بدن باندې د سخت شکنجې او وهلو ټکولو نښې او علامې موجودې وي. او ښکار چې د شکنجې کېدو په وجه باندې مړ شوې وو. په برما کې د احتجاجي مظاهرو د لمنې د پراخېدو او له تشدد نه ډکو ځوابي اقداماتو نه وروسته پاوز د اکشن به پرست د یانګون او منډالې د غټو خورونو په شاوخوا کې پراتو په څو خارګوټو کې ماشالله اعلان کړه. کولای شي چې ملکیان هم به له دینا چې په محکمه کې د دفاع حق ولري په اختصاصي نظامی محکمو کې محاکمه کړي. د بشري حقوقو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو د برما د پوز او د کودتاچیانو په خلاف د اقتصادي بندیز او هغه هیواد ته د وسلو د نه لیږلو غږ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاندې د برما د پوز د مشرانو دا استدلال رد کړ. د نړیوال قانون له مخې بهرني هیوادونه د بل کوم هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او مداخلې حق نه لري. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر نور مستبد مشران هم عین شان دلایل وړاندې کوي چیرې چې په ښکاره توګه د ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي.
Where the state fails to protect the human rights, or where the state is carrying out human rights violations against its own people,
why kalachi dawlat munishi kawale bashari huquq khundi ki aw pakhpala rapachi ki bashari huquq tar pakholandi kai un pade dawal halat ke da danade wale tolane danda aw makalafiyat de chira pachi ki aw da tashaddud da paita rasul la para iqdam waki aw ham la da mashranna da pakhtani aw basqas la para la khalas akri. نوموړی د برما پوځي قمندانان مخاطب کړل او ویل چې تاسو دا استدلال نشئ وړاندې کولای ځکه چې په خپل لاس خپل خلک وژنئ. په عین وخت کې د بشري حقوقو مدافعینو د برما په پوځي مشرانو باندې غږ کړی دی چې د مظاهره چانو له نیولو شکنجه کولو او د وژلو نه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میرمن میشل باشالیټ د نړۍ په ځینو هغو هیوادونو باندې چې وس او توان لري او خبرې اوریدل کیږي غاګو کال چې د خپل نفوذ نه په استفاده په برما یا ماینمار کې د روان ظلم او تیری مخاوني شي. سید سلیمان شاه د امریکا غاګ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو ویدونکو په شمال ختیځ ولایتونو کې خبري اعلان وی چې د دوی کاری ساحه د نامنیو او جګړو لامل محدود شوی ده. دوی وی چې د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم ځانونه مسؤل نه احساسي. ګلرحیم یزمن په دې اړه رپورت لري.
د خبريال د ورځې په مناسبت په ټولنیزو رسنیو کې اکثره خلکو د خپل خوخي خبريالانو ته مبارکي ورکړي او په ولایتونو کې د خبريالانو د ورځې په مناسبت غونډې هم جوړې شوې دي. خو خبريالان وایي چې د ناامنیو لوجې کاری سحاره کم شوي او د اکثرو هغو خلکو غږ نشي اوچتولای چې په کلیوالو سیمو کې د مخالفینو تر واک لاندې ژوند کوي. خبريالان وایي چې اوس د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم ورته غوښ زیات شوی دی او له ناامنیو اندېښمن دي. په قندوز کې د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان د خبريالانو د کار او هغوی ته د پیښیدونکو ستونزو په اړه داسې وایي.
لا هم د خبرنګارانو پر وړاندې بشمیره ستونزې موجود دي ځکه په کندوز ولایت کې دغه راز د کندوز شاوخوا ولایتونو کې هم امنیتي ستونزې پر خپل ځای دي. امنیتي ساحه زخت زیاته راتنګ شوې ده پر خبرنګارانو د کار فضا محدوده شوې ده. دوی نشي کولای چې وس ولسوالو ته کلو باندې ته لاړ شي. شالته بشمیره ستونزې موجود دي ترڅو د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکړي. خو که چیرته د غصب په مواردو کې او د فساد په مواردو کې چې زورواکي سیمه چارو که ورکه خکیل دی کله ته یو خبريال انعکاس ورکړي هغه راپور خپور کړي دوی غواخل کیږي دغه راپورونه خاید دوی دی ژوند په قیمت تمام سي.
له قندوز پرته د بغلان او تخار ولایتونو خبريالان هم د ناامنۍ ول وجه د کاری ساحې د کمیدو یادونه کوي. په ځینو خبريالانو باندې د ادارو لخوا له کوره د وټلو بندیزونه هم لګیدلی او د ځینو رسنیو خبريالانو ته د ادارو لخوا ویل شوی چې له خپل ولایتونو څخه له کورنۍ سره ووزی. د بغلان یو تن خبريال راز محمد راز په تیر کال کې د خبريالانو د وژنو او د هغوی د کار په اړه داسې وایي.
افغان خبريالان د خپل ژوند په بدله کې خپل دند پر مخ وړي. دغه 1999 کال په افغانستان کې زیات خطرناک او مرګونی کال د خبريالانو پر وړاندې موخه په داسې ټولنه کې خپل دند ته ادامه ورکو چې دښمن همیشه غواړي زموږ غږ خپ کړي. هله مداد چې د افغان حکومت ترڅنګ نړیوال دغه موضوع ته ډېر جدي پام وکړي. په تیر بیا د سولې په خبرو کې د افغان خبريالانو درسه د یو ازادي او خپلواکی په پام کې ونیوسی. که چیرته په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د افغان خبريالانو رسنې پر وړاندې دغه شته تهدید چې سل په سلو دی کم نشي او یا هم له منځه ولاړ نشي نو ښکارا ده چې خورا منفي اغېز به هم دا وي چې ممکن ډېری خبريالان دندې پرېږدي او که دندې پرې نږدي نو هغه څه په ډاډه زړه باندې به ونه شي کړلی چې د ولس غږ اوچت کړي.
خبریالان وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو کسانو لخوا د خبریالانو وژنو دوی نور هم اندېښمن کړي دي او دغه وژنو د دوی پر کار منفي اغیز کړي چې لامل یې د خلکو غږ په سمه توګه نشي اوچتوله. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.